السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری مریز کال د زمری یا اسد دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1/4 نیټه سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل، په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 8 کسان مړه، 5 تنه ټپیان او 2 نور تری تم دي. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیلابونو له کبله مالی زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR په یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې 1.5 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.5 لک بې ځایه شوي په 2020 کال او له 2.5 لک زیات نور تیر کال خپلو کورونو ته ستانه شوي. راپور یادونه کوي چې سکال له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سکه په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. WFP نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي، له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې کور په کور ګرځي او تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو سره مرسته کوي. روسي چارواکي وایي 2 بي پيلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیان نن پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې سهار وختي 4 بجې دا الوتکې پر دوه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه دي اړولي. د راپورونو له مخې د دې بي پيلوټ الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت مخې ته موندل شوې دي. روسي چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوای، خو اوکراین تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندي برید یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا د سولافسی ټاپو سواحلو ته نږدې دی یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لکترلګه 15 کسان مړه شوي دي. د شمیرې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې ورکړی دي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل رسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د روانو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
تریات شنه پوښتنه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې ډېر مودې لپاره ورکړنه ونشي هغه وچ شي.
ملګری ملتونه وایي اوس مهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه د غذایی امنیت له شدید حالت سره مخامخ دي. په نړیوال مسایلو کې به په مسکو کې د بي پيلوټا الوتکو نننې یو حمله تکتنه وکړو او پر نورو مسایلو سربېره ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
خلک ده بدر اوس شالي مالی ناشته شول ته باسه د دې زمي دګیا سلام د طالبان مو شهر ماخه ځکه ماخه دا خواهش مې ده چې نو سره کوم تاسو کې
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره بسره اوسئ.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو لمړی موضوع ته د سیمهال چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر اته ډیر شو کسانو ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کاروندو ته هم زیانونه اړولی دي. سیلاب ځپلي خلک د سمدستي بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ورځو د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش ته چې د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب
سلامونه. داسې مهال چې تیرې درې ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د راوتلو سیلابونو له امله د مړو شویو کسانو شمیر اته ډیر شو تنو ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن او سبا په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او د سیلابونو د راوتو خطر شته. میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د طالبانو د دولت وزارت وایي د چنګاخ له نهه ویشتمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې اته درشته نمړه شوي او اووه پنځوس نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایي شفیع الله رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکې کړې دي. د زیاتوي چې د اته پاتو ولایتونو کې د اته دیشو کسانو د مرکېدو ترڅنګ اووه پنځوس تنه ټپیان دي، دوه تنه ورک شوي، نهه سوه کورونه نیم یا هم بشپړ نړېدلي، څلور سوه شپږ پنځوس څاروي تلف او نږدې اووه زره جریبه کرنیز ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو موسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د اوختو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې اداره نن او سبا په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړ. د دوی په وینا دا ولایتونه په نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکنډي ولایتونه وي چې د شدید باران او سیلابونو د راوتلو احتمال پکې شته. د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اورېدو کچه له پنځلس تر څلوېښتو ملي مترو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی ګلنبي چې د وړمې شپې سیلاب یې نږدې دوه جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړې، ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم نه دی ورغلی. پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت پرون وویل چې د روان څوارلس سوه دوم کال پیل تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې دوه سوه څوارلس تنه مړه شوي او درې سوه شل تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې درې زره یو سلو پنځلس کورونه ویجاړ او یو څلوېښت زره جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
په افغانستان کې د روانو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې دوه سوه کسان مړه شوي دي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي مصیبتونو د عواملو په اړه د اوبو د چارو او د مدیریت له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو او د دې ورښتونو له اغیزو څخه متاثر شوی دی.
علت څو دلایل کېدلی شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او رغونه او دری دی بغو وشو او بل خاری ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره بغرونو کې چې کله ډیر مودې پر باران و نشي دا د ځمکه پورته نه قشر چې دی د خاور د یو څکلا کشي نو کله چې بیا باران رامست شي هغه باران ځکه ته نه جذبېږي او په آنی شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلېږي چې دا غن سیلابونه رامست کی او په زمن کې دا غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي اکثریت ساحې بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د نن د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېر سرمایه ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې یا خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې هم نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی د صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثر هیوادو ته ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډیر ژری مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده دی پار موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان د پاره هم که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو موږ هغه ته پروپوزل ورکړی وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دا هغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه موږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته موږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادې رادیو.
د آزادې رادیو خبرې مجله اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوړو د سخت ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې لامل شوي چې بشري مرستو ته د اړمنو اړتیا ډېره شي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ د ډېرې دو په برخه کې اداوې رد کړې، خو بې وزلي وګړي بیا وایي چې ورځ تر بلې د دسترخوان ډوډۍ کمیږي. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 5 افغانانو کې دوه د خوړو د شدید نامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوه برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ خپل خواړه او عواید له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره یې د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډیر زیانمن شوي دي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خواړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي، مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوی، وضعیت هم ډیر په تریخ حالت کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی، که ونه سي مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسمی شده که
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
مو هم نیاز داریم، دیگر هم نیاز داره.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه ادعا رد کړې وي او دای بهرنۍ پروپاګاند بللی وو. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بی پیلوټه الوتکې له ودانۍ سره وجنګېدې. په راپورونو کې ویل شوی دی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوی دی. روسیا ادعا کوي چې دا بی پیلوټه الوتکې د اوکراین وې، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین راکوي.
لنګ دې دوه میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بی پیلوټ الوتکې په مسکو کې له ودانۍ سره ولګېدې. تاسو خبري اژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو لمخې لیکلي چې د وی الوتکې ټوټې د مرکزی مسکو په کومسو مولسکی واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. بل الوتکه هم دې سیمه ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړي ودانۍ چې کاري دفترونه پکې وو لګیدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي اژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بی پیلوټ الوتکې شاندې او سقوط شوې دي، او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونه لاندې کړي په ښکارا د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه مني. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي دوه بی پیلوټ الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو نه هستوګنیزو ودانیو لګیدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. لګیدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا برګولې میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بي پيلوټ الوتکې د بریټ په هدف کارول شوې و چې دوی پر ودانیو لګیدلې وي او دوه تنه یې ټپيان کړي وو. په مسکو کې د بي پيلوټ الوتکو تازه بریټ داسې مهال شوې چې روسی پوځیانو د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانۍ وشو، یو تن وواژه او 22 نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسه خار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي، او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تیره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې پر خارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بېغچه نه پاتې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو د څخاک د اوبو لنشتوالي شکایت کوي. د اوبو کموالی د دې ولسوالۍ زده کوونکو ته په ځانګړي ډول زیات کړاو پیښ کړی دی. د ازادي رادیو خبريال له یو شمیر هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې وایي د څخاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي، او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یو خبره ده چې اوبه ترې لري دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسې ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي، او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کارې د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی، وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې چمتو شي، زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي، هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون په تنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کنال سیم چې دي اوبو سیلابونو دا بله وخت په وخت خلیږي او ناودي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمی چې د غرونو اوبه وي هغه موجود شوي دي، رسونه ډېر په تکلیف کې دي. او دا مارد اسلامي نه غواړو چې زمونږ سلطن په ولسوالۍ کې د سودیش باقو کارونه مونږ ته وکړي، ویان یې وکړي چې د ولسونو د
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې دوو کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا 6000 کسانو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا یې چې کوم ځایونه پاتې دي، هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
خلاص شوی دا فقط افتتاحی پاتې دا سلطان لر کله با دغه نبر همنی بل پروژه د سلطان په بر کې کې موږ یو تدبیر لرو چې تا مر کله دا چې په هغه باندې دې ورځو کې کار شروع کوو. د کویانو د پاره نور موږ ډیر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تیروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي، او د هرې ورځې په تیرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د نن ماخمنه خبری مجله په ورسته یو دقیقو کې قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو لغه مخ کې ورزو بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريال ته چې راتوي د لوبو په ډګر کې ستیریږي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنه. په کابل کې د پنځو لوبډلو ترمنځ د کابل غرلیک تر نامه لاندې شلوریزی سوداګریزی سیالۍ پیل شوې دي. دا لومړی ځل دی چې دا ټورنمنت ترسره کیږي. د سیالۍ چې نن یې پیلې لوبه د پامیر ستارز او شاهین هانټرز لوبډله ترمنځ وه د ای بی سپورټس کمپلیکس لوري په یو بی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړې شول چې د څلورو وکټو په توپیر شاهین ته ماتې ورکړې. د دې سیالۍ مسؤلین وایي د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې او لوبغالي هم د ډرافت په پروسه کې اخیستل شوې دي. په دې لیک کې د پامیر ستار شاهین شمشاد کټوازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې سیالۍ کوي چې د اگست تر دوه منیټې پورې به دوام ولري. بل لور ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د ازبکستان هیواد پر وړاندې سیالي پیل کړې ده. دغه سیالي د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته څلور نیمې بجې پیل شوې ده، خو تر دې دمه یې پایله لا نه ده رسېدلې شوې. په یاد سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه 15-4 پر وړاندې 13 ورځ ګټلې وه. افغان لوبډله به له ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن ایتالیا، جرمني او برازیل خپل سیالان مات کړل. د دغه نړیوال جام په ترڅ کې ایتالیا وکړې شول چې ارجنټاین ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. جرمني بیا په خپل سیالۍ کې د مراکو پر وړاندې شپږ ګولونه ترسره کړل او د مراکو لوبغاړو ونه کړی شو چې کم ګول ووهي. د غراز د اف ګروپ د نن ورځې وروستۍ سیالي بیا د برازیل او پاناما هیواد ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې برازیل لوبډلې وګټله. ټاکل شوی ده چې د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ او پس سبا ورځ کې هم درې لوبې ترسره شي چې کولمبیا به د جنوبی کوریا، نیوزیلند به د فلیپین او سویزلند به د ناروی هیوادونو پر وړاندې لوبې ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو بختیار ساحل د ازادۍ رادیو خبریال و چې ورستی سپورتي خبر نه راکول. او سم ورزو قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و تخاز الله در صد و رسولین سما شول دی تخیل بسری خیری و عثمان نمی زما وان دولت سنگی دا خیری سنگی دا سر کما کسی چالی مطور خود اسولی استخدام خودی دی او دو سیوی اسولی سبا تبا سخال بطولا نارون وچ کلک دی سربندن مگرد و بو وری دی سربند نسو شاید سی نسو شاید راکی بسر چولان دولت داتا و جنونی دی مصر کما کسی مصر سربند نسو جور که مگو بر اقراولی خالګه ده بدر اوس شالي مالي ناشنا شول تباسله د دې زمي د بیا شلاد د طالبان یو شر ماخه ځاټه ماخه دا خواهش مې کوي چې نو سره کومه کوي د ملت سره. السلام علیکم ټول اوریدونکو.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبر کوم د مسندار د کینځه ناغار زغر مجید کلونه چې دی دا په دې کې اردو کل شروع شي دا اردو کل مزد معلمانو ور سره موږ معلمان سره آشنا نه دي لري ورته سره نو لدی مثال څه غدا ایله کوم چې دا موږ کله ته دي د اردو معلمان دی د ورته ورته زګي موږ شنان چې دي هغه ټول دغه چې به تعلیم او پات ټول دغه چې د این میدان د فارغ دي در سره دي ما یو الک ده چې هغه لاس چې به څه سره چې په څنګه دی کوم یو شی هم نه ده ځنه دا هر څه چې نه دی راغلی چې نه یې سره پیږي دي موږ په خپل دوونه سره راغیو اسنای دوونه سره سره خلاصي خو دا معلمان خپل ورزي نه ځنه ولې بل څه جا څنګه تعلیم ورسوي نو دا له مصر وکي ډیر مننه. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه چی ازادي راډیو اوري